دا مشال اړیو د ستړي مشي وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. په نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او فرخنداسه درته هرکلی وایو. په روانه غړې کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو فرخنداسه ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په خیبر ضلع کې ویلي د سیمې د پرمختګ لپاره بعد د ډیمونو په شمول په یو شمېر پروژو کار پیلوي. په بلوچستان کې نن په دویم ورځ هم د ډاکټرانو په روغتونونو کې د سهولتونو د نشتوالي او امنیتي مسلو له وجې کار بندیز دی. او امریکایي رسنۍ وایي ډېر زر ده چې امریکا به د ایران سختري سپاه پاسداران انقلاب سواک یوه بهرنۍ ترانسفر تنظیم ډله وګرځي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر ضلع په جمرود کې ولسی غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره با جبا او باړه ډیمونه جوړوي چې دا رنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. عمران خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې څلور ساعته د پرانیست ساتلو حکم یې ورکړی دی چې دا شند خلکو ترمنځ تګ راتګ او کاروبار اسانه کړل شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې خاصدار یې په پولیسو کې زم کړي او قبایلي ځوانانو ته به د روزګار لپاره قرضې هم ورکوي. په دغه غونډه کې لسیمې د پارلمان د غړو په ګډون وزیر اعلی محمود خان هم برخه واخیسته. د بلوچستان ډاکټرانو د بیلابیلو ټولنو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټې په غوښتنه نن دویم ورځ هم د کوټې په ګډون د صوبې په زیاترو سرکاري روغتونونو کې کار بندیز دی چې له وجې په روغتونونو کې د ناروغانو د علاج لپاره اوپیری او آپریشن تھیټر هم بند وو. د ډاکټرانو غوښتنه ده چې حکومت په سرکاري روغتونونو کې دوی ته د مریضانو د علاج لپاره پوره سهولتونه ورکړي. د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر عصمت الله مشال ریډیو ته وویل چې هسپتالونه پوره سهولتونه نه لري نو ځکه دوی د یو مریض په سمه توګه علاج نشي کولی.
لیکن مریض سیریس ہے، مجھ علاج ورکو شفا او زندگی دا اعلی فلاس کے دا، لیکن دوی مجھ ذمہ وار کوي. په هسپتال کې نه دوايي ستا، نه ایکس ری ستا، نه ماشين ستا، شي اعلان ستا. مجھ څه قصور دی؟ دا خود وزیر صحت، سیکرټری صحت د دې کار.
ډاکټران دا هم وایي دوی په صوبه کې امنیتي مسلې لري. د صوبې ډاکټران د تاوان په غرض تختول کیږي، حکومت یې په اړه څه نه کوي. بلخوا د صوبې د صحت وزیر نصیب الله مری مشال ریډیو ته ویلي چې د راروان ګل په ورځ په صوبایي اسمبلی کې د ډاکټرانو د امنیتي مسلو په اړه یو بل وړاندې کوي. د لاهور های کورټ نن د پاکستان د احتساب کمی ادارې نیب ته ویلي چې تر راروان ګل ورځې پورې د حمزه شهباز نه گرفتار وي. د نن وړاندې نن نیب چارواکو په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز د گرفتارولو لپاره د لاهور په ماډل ټاون کې د هغه کور ته ورغلي وو. د پاکستان مطبوعات لیکي د پولیسو سره سره رینجرز هم د حمزه شهباز د کور مخې ته د څو ساعتو لپاره ولاړ وو. د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل حمزه شهباز په مالی درغلیو کې ککړ دی او باید د قانون لاندې گرفتاری ورکړي. تیر ورځ هم پولیسو په لاهور کې د حمزه شهباز په کور چاپه وهلې وه، خو نوموړی نه ونیولې. پرون په لاهور کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې حمزه شهباز وویل چې د نیب اهلکاران بغیر له نوټسه د ده کور ته ننوتي چې دغه د لاهور هایکورټ ته فیصلې توهین دی. نیب تور لګوي چې حمزه شهباز له آمدن نه زیاتې پیسې لري او په منی لانډرنګ کې ککړ دی، خو حمزه شهباز دغه تورونه ردوي. د جنوبی وزیرستان د مکین تحصیل اوسیدونکي وایي چې د سره روغانه تر شمک رغزی پورې د ړنګو کورونو په سروې کې شاملو متاثرو کورنیو ته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې او د نامنیو له وجې د دغو سیمو یو شمېر ړنګ شوي کورونه لا هم په سروې کې نه دي شامل کړل شوي. د سیمې یو مشر اسلم خان نن مشال ریډیو ته وویل بلخوا د سیمې د کامی سملی اغړې مولانا جمال الدین مسعود مشال ریډیو ته نن اویل چې د راروان ګل په ورځ د پوځي چارواکو سره د سیمې د ړنګو شوو کورنو د سروې په اړه یوه غونډه ده چې پکې به دا ټولې مسلې پوځي او انتظامی چارواکو ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سوله خبرې کړې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلیزاد په پینډۍ پوځي هډ کوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي خلیزاد له یو پلاوي سره د اپریل په 15مه په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید. بیان زیاتوي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په خبرو کې خلیزاد قریشي له طالبانو سره په خبرو کې د شوي پرمختګ نه خبر ک. ټاکل شوی چې زلمی خلیزاد په قطر کې له طالب استادو سره هم وویني. امریکایي رسنۍ وایي ډېر زر ده چې امریکا به د ایران سختریزه سپاه پاسداران انقلاب سواک او بهرنی ترهګر تنظیم وګرځوي. دا به لومړی ځل وي چې واشنگټن به د بل هیواد یو پوځي څانګه ترهګر سازمان وګرځوي. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال او رویټرز خبري ایجنس د امریکایي چارواکو په حواله پرون راپور ورکړ چې کېدای شي دغه ګام زر تر زره تر اتم اپریل پورې پورته شي. امریکا له وړاندې د ایران د انقلابي ځواک بهرنۍ څانګه کوچ سواک او یو شمېر کسان چې د دې ځواک پوری اړه لري ترهګر ګرځولی دي. وال سټریټ جرنال ویلي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر د دې کار مضبوط ملاتړ دي. او بل خبردار چې ایرانی چارواکو په داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو او ښارګوټو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له وجې د وژل شو سرکاري شمېره او یو ته رسېدلې ده. د مارچ له 19مې راهیسې په ایران کې د سختو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو ډېر تاوانونه اړولي دي. د ایران د یو دېرشو صوبو نه د شپږ ویشتو صوبو په سلګونو ښارونو او کلو کې سیلابونه راغلي دي. په ځانګړې توګه غرایز صوبا لورستان او تیل پیدا کوونکي خوځې افغانستان یې ډېر زیات ځپلې دي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي وبیو.
نن د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1200 روپۍ لس پیسې غسل کیږي او په 1200 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1600 روپۍ او یا پیسې او په 1800 روپۍ. یو یورو په 1950 روپۍ شل پیسې او په 1100 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپۍ او یا پیسې او په 9 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ اتیا پیسې او په 13 روپۍ لس پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې وریځې خورې وي او په ژوب کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، بنو کې 23 او 19، ژوب کې 24 او 10، او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدرمنو اوندونکو خبرونه مو د مشال لړونه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول کچر اسد رواني غړي ترپای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر قبایلی ضلع دورې پر مهال ګڼ شمېر پروژې اعلان کړې دي. په کوټه کې ډاکټرانو په دویم ورځ هم خپلو غوښتنو لړکې احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وایي
موږ بیا یو سیکورټي اکټ ګورنمنټ ته مور کړی دی. یو کی پی کی په طرز باندې یو سیکورټي اکټ دی دا تل اسمبلی منظور کړی. کتي سنسیر یاست
دا خبر پښتونخوا حکومت په قبایلی ضلع کې په سکولونو کې د صحت په اړه پوهاوی لپاره پروګرام شروع کړی. د دې مقصد څه دی؟
صحت آگاهی نشته زمونږ بچیان چې کم دي هغه پراپر څنګه ته نه ملويږي. ولې چې مونږ غرونو کې پاتې کیږو غرونو کې زمونږ ته چې کم دا فوډ سپلای دی ډېر کم ته دا سره ملويږي.
دا جنوبی وزیرستان وکیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د فوجي عملیاتو له وجې ړنګ کړل شوو کورونو سروي وکړي.
پاکستان د پوره یقینان چې قبایل زبردست قربانۍ کړې دي نو دې قربانۍ په وجود په مش باندې شکې مو دراخ هم وشي د امیج علاقه سروي دا وشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال لړیو سره اوسې. مشال اړو ته تاسو غوږی درنودونکو د نن ورځی اخري خبري غړی دا او څنګه تاسو فخرون کې موریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکم یې ورکړی چې د تورخم دروازه به شپه ورځ پرانستل کیږي او حکومت به د خیبر د پرمختیا لپاره د جبه ډیم په ګډون یو اقتصادي کوریډور یا راهداري هم جوړوي. دا خبره نوموړي پرون په جمبروت کې د یوې لوی ولسی غونډې ته په وینا پر مهال کړی. نوموړي ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنه هم کړې ده. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر جمرود کې وی عوامي جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د تورخم دروازه به سړي رشت سات خلاص وي.
تورخم بارډر کې اوپر تاکي اساني او لوگوں کو 24 گھنٹے وہ کھلا رہے.
عمران خان وای په تورخم دروازه باندې د اسان تګ را تګ لپاره دا مهمه ده چې څلې رښت سات خلاصوي او د ویزې په پالیسۍ کې به نرمي راولي. د سره به د قبایلو او افغانستان د خلکو تجارت زیات شي او تر منځنۍ آسیا پورې به وغځېږي. خوشحالي به ورسره راشي او خلکو ته به روزګار ترلاسه شي.
خوشحالي آئیږي، لوگوں کو روزگار ملے گا.
وزیر اعظم عمران خان خیبر کې د ډیمونو جوړولو او د اوبو د نورو منصوبو په اړه وویل، جبا ڈیم به جوړو، لس لکه خلکو ته بترې د څښاک اوبه ملاویږي. بارډر ډیم به هم جوړو، دې سره به کرونده زیاته شي. 15,000 ایکړه ځمکه به ورسره د کار جوګه شي او د شلمان د اوبو په منصوبه به هم کار پوره کوو. عمران خان د قبایلی ځوانانو په غوښتنه د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو امر وکړ. وزیر اعظم وویل چې خاصدار یې په پولیسو کې زم کړل او قبایلی ځوانانو ته به د روزګار لپاره قرضې ورکوي. په جمرود کې دې جلسې ته په زرګونه ولسي وګړي راغلي وو او په هغوی کې ځینې کسانو مشال ریډیو ته د عمران خان د اعلانونو په اړه وویل،
زما نوم خان عالم دی. جلسه خو ډېره مزیدار وه. خان صاحب نه ډېر امیدونه ته مونږ وو چې لکه 3G 4G مسله حل کړله. د جابید ډېم هغه اعلان یې وکړلو او خصدارو نه یې وویل چې زه د خصدار چې کوم فورس دی او لوی فورس دا یې چې کوم را روان سیټ اپ د صوبایي هغه یې د پولیس په هغې کې به چې دا هغه شي زم شي.
زمان وقت کی رحمت اللہ دل تک کی چمک کی ہم دل تک وزیر اعلی رغلے دا گورنر رغلے سابقہ وزیر اعظم ہم رغلے صرف اعلانات پر می دودی تر وسا پر نو وزیر اعلی نہ گورنر نہ چرتا وزیر اعظم مونگ دا خبر ایجنسی تا چرتا توجہ کڑیا صرف راشی دوراو کی خ مضبوط خرچاو کی تر وسا پر اس کے سم سکیم نہ کڑے او کو گورو دی بجلی و دی گیس و دی جس زیات مسائل دی
امو شاہ خالد افریدی نمادو ور سرا ور سرا 100 ارب روپے اعلانات چکم مخ کی شو نفسی وارڈ کے تو چاوب انشاء اللہ دی زر
عمران خان ویل چې په خیبر کې د پوهنتون جوړولو د گیس منظوره لپاره به هڅه کوي خو دستي ساتي وعده نشي کړی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم خیبر ضلع کې یوې ولسی غونډې ته وینا وکړه. عمران خان تر دې مخکې باجوړ او مومندو ته هم تللی و. هلته یې هم د پرمختګ د یو شمیر منصوبو اعلانونه کړي وو. دا چې په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن ګوند په عملي توګه څه کارونه کړي دي او کنه، احمد شاه اعظمي په دې راپور کې تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم په وار وار اعلانونه کړي چې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د پرمختګ پلان یې جوړ کړي او د لګښت لپاره به له مرکزه مالی پانګه ورکوي. نوموړي د فبروري پر 15 په گورنر هاوس پېښور کې د قبایلي زلو پاړه وی غونډه ته د وینا پر مهال ویلي وه چې د همغې میاشتې تر پایه به د غربت ختمولو د پروګرام پیل له قبایلي زلو کوي. خو د قبایلي سیمو ځینې منتخب استازي او ولس وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې او اعلانونه وکړي خو په عملي توګه په قبایلي سیمو کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. له اورکزو ضلع څخه د پاکستان قامي اسمبلی ته منتخب استازي منیر خان اورکزی وایي پر قبایلو هغه زوړ حال لا هم درېدلی دی.
قبایلو ایوی ایجنسی کې ایوی ټکی کورا نه شو ته حکومت کې ته کومه روټین کړو نو هغه هم ویلور دی پیسو خورای. ټول نو وخت فراډ دا د قبایلو سره ته کوم وشو 3% کوم نه نفسي ولا دا ډیویزیبل پول هغه کې ټول پاکستان صوبې حکومتونو انکور وکړو چې موږ دوه پیسې نه ورکو او مرکز برغه یای چې موږ نیت خدمت متوسخپل شیر درکو 28 ارب د کثرو جوړیږي سلنه او هغه پیسې ورسره نشته چې ته ایم ایف نه ګرځي مرضی وکړي به هغه نه بعد په ملي کې د سیستم چې وو دا پرې مطلب دا په ملي زیرو کې روانه.
د نوموړي په وینا حکومت په وار وار د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د عربونو روپۍ ورکولو ژمنې کوي خو پر میدان هیڅ نشته. بلخ له خبر څخه قامي اسمبلی ته منتخب د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی اقبال خان اپریدی وایي حکومت یې په قبایلي زلو کې مثبت بدلون ته ژمن دی.
وزیر اعظم چونکه چیف ایگزیکٹیو دی ټول پاکستان وزیر اعظم دی دا غینه وته هر خبره د قانوني سجوري او په باجور مومن کې چې و په خبر کې حکومت اعلان نو کړ ان شاء الله ولزی چې دا به په تکمیل تر شي. وزیر اعظم د ریهابلیټیشن او د ډیولپمنٹ د لپاره او د خلکو د لیجیسلیشن د ترانسپیرنسی د لپاره راځي چې د خلکو حکومت دی په صحیح توګه مو سپیشلیټیټ کو وزیدا کوم ستونزې او تکالیف دي دا سرته ورسو.
د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې و پیړی زوړ قانون هم ختم کړل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندي کول او هلته د پرمختیايي کارونو پیلولو لپاره کمیټي جوړ کړي او کاري ډلې ګمارلې خو ځای ولسوالۍ عملی کار ته پته مدي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال لري تاسو غوږی قدرمن ودونکو د بلوچستان په زیاتره هسپتالونو کې د دویانو د نشټوالي او په ډاکټرانو باندې د تشدد پیښو پر ضد نن په دویمه ورځ هم د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو سرکاري روغتونونو کې هړتال بو. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې امنیت ورته برابر کړي. تفصیل نور د کوټې نه د مشال لري خبريال راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو د بیلابیلو ټولنو د اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټي پر غوښتنه باندې نن دویم ورځ هم د کوټ په ګډون د صوبې په زیاتره سرکاري روغتونونو کې کاربندیز وو. په نتیجه کې په روغتونونو کې د ناروغان د علاج لپاره او پی ډی او اپریشن تھیټر هم بند پاتې وو چې له امله ډیری ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې نن د کوټ په بولان میډیکل کمپلیکس اسپیتال کې یو احتجاجي لاریون هم راوېستل شو. د لاریون برخوالو په روغتون کې د ګرځېدو پر مهال د خپل غشتونو په حق کې صدا شعارونه ورکول. د دې ډاکټرانو په وینا چې د حکومت له لورې په سرکاري روغتونونو کې نه د وایانسته او نه هم د ناروغان لپاره نورې اسانتیاوې چې له امله دوی د ناروغانو په سمه توګه درملنه نشي کولای. په دې اړه د ځوان ډاکټرانو د اتحادې یو غړي ډاکټر اسمت الله نور حال څه داسې راته بیان کړی.
لیکن مریض سیریس یې موږ علاج ورکو شفا او زندګي د اعلی فلاس کې د لیکن دوی موږ ذمہ کوي. په هسپتال کې نه دوایي شته نه ایکسرې شته نه مشین شته شیلا نه شته. موږ څه قصور دی؟ دا خو د وزیر صحت سیکرټري صحت د دې کار.
خو د ځوان ډاکټرانو د اتحادې یو بل غړی ډاکټر عبدالاسیب وایي چې د تیر یو کال راهیسې پر ډاکټرانو باندې نه یوازې بریدونه کیږي بلکې د ډاکټرانو د غوا پیش هم را منسته سوي دي.
کوم وخت ډاکټر ابراهيم خليل غلاس نو هغه وخت موږ احتجاجي درنه ور کړیو په هغه کې موږ مطالبه دغه اوس ډاکټر کو موثر سکیورټي تنظیم دو د ګورنمنټ لخوا د هر خوا موږ هغه وخت انشورټي وسو اج کې بعد سره کوم واقع نه یو. دغه باوجود یو مسلسل باندې یو پټراما سنټر کې موږ یو ډاکټر وی ډاکټر یاسر اچکزای په هغه امبرید وسوي په هغه کې د بچاو سو هغه بعد ډاکټر عبد الله هغه کې د ایمرجنسي برن یونټ کې عمله وس هر ورځ موږ دا تر ځان یونس مشال خان براس جوړ شو. موږ بیا یو سکیورټي اکټ ګورنمنټ تمور کړی دی سی یو کی پی کی پترز باندې یو سکیورټي اکټ دی دا تل اسمبلی منزور کړه کتي سنسیر یاست.
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د روغتیا د صوبایي وزیر نصیب الله مری سره تماس ونوي نو هغه وویل چې ډاکټرانو په ناقانونه توګه کار باندې سکړی دی ځکه چې حکومت لاله مخ و دوی ته تسلی ورکړی دا چې د رواني میاشت په 8 نیټه به د اسمبلی په غونډه کې د ونوي قانون لاندې د ډاکټرانو د حفاظت لپاره یو بل منظور کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
مشال لري ته تاسو غوږی کده منودونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د پاکستان په سفر او پرون یې د شاه محمود قریشی سره ملاقات کړی او بیا غینه په ساته تحمیله جنجوا سره د چي سکتر دغه سره ملاقات کړو. د پاکستان فوج سره هم ملاقاتونه کړي دي. په دې لړ کې د په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه یو بیان هم جاری کړی دی. دا به موږ سره له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب سړی مشي زلمی خلیزاد پرون رئیس پاکستان کې دی، پرون ملاقاتونه وکړل، نن د امریکا د سفارت هم بیان جاری کړی دی، نو که په دې اړه څه تفصیلات شریک کړئ.
اول د امریکا د سفارت د بیان خبرو کو نو لګشي بوڑان دی، په دې بیان کې ویل شوی دی چې دا زلمی خلیزاد سفر هغه مکمل شوی دی دو ورځنی، او دې دا خبره کوي چې پاکستانی مشرانو سره په خپلو خبرو کې شکریا مننه کړې ده د پاکستان د مشرانو نه چې پاکستان د طالبانو د مذاکراتي ټیم ډلې هغه سفرونه هغه کې پاکستان سہولت کاری کړې ده. زما خیال اشاره چې یو خو متحده عرب اماراتو کې چې غونډه وه هغه تم کې دي شپه کې شوې وي، ځکه چې مخکې داسې ویل شوي چې ځینې مشران هلته هم ورغلي او دغه رنګه د قطر غونډې هم نو د پاکستان مننه شوې ده. دویم دی کې دا خبره شوې ده په دې بیانیه کې چې کومې غونډې شوې دي چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره شوې وه، د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوه سره شوې وه، او دغه رنګه د پاکستان خارجه سکرټری تهمینه جنجوا سره دا په دې بیانیه کې ذکر هم شوی دی. نو په دې کې هغه بنیادی خبرې خو د افغانستان سوله وه. دې بیانیه کې دا ویل شوی دی چې پاکستان او د امریکا د خصوصي استازي په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې امن وي نو دا د پاکستان او سیمې لپاره د اقتصادي پرمختیا او دغه رنګه د ترقی دغه لپاره لارې پرانستې کیدی شي. بیا په بیانیه کې په اخر کې دا هم ویل شوی دی چې امریکا د پاکستان دا چې کوم امریکا وسوي چې پاکستان کوم تعاون کوي د سولې په دې پروسه کې د افغانستان دیتا دوام ورکی دا جاری وساتي، او د دې نه مخکې چې پاکستان کوم بیانونه جاری کړي وو په هغه کې د بین الافغاني مذاکراتو پاکستان هم په اهمیت باندې خبره کړې وه. شاه محمود قریشي دا خبره کړې وه ځکه چې اوس بنیادی نقطه ده کله امریکا او د طالبانو خبرې خو شروع دي په قطر کې، بل هغونه هم امکان ده چې په دې اپریل په اخر کې وشي، لیکن بنیادی اوس چې کوم چیلنج دی کوم مشکل دی هغه د طالبانو او د افغان حکومت مخامخ خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې نه کیږي. په طالبانو باندې هم یو دباو دي چې هغه افغان حکومت سره کینی، او دغه دباو د ختمولو لپاره اوس طالبان ماستو کې افغان سیاسي مشرانو سره کېناستل، حکومتي نمائندگان پکې نه وو، او اپریل کې بل غونډه په 14 او 15 د اپریل د قطر کې نو زیاد اوس دا دی چې طالبان افغان حکومت سره کېنی.
طاهر خان صاحب دې کې یو لنډ شاندې جواب می پکار دی، په مجموعي توګه تاسو څنګه ګورئ چې د زلمی خلیزاد دا سفر څومره ګټور دی؟ څنګه تاسو ویل چې په بیان کې خو دا خبرې راغلي دي چې په دغبان سولې کې به پاکستان سره مرسته او دا جاری ساتي، خو په مجموعي توګه تاسو څنګه ګورئ؟ لنډ شان جواب پکار.
اوره جی د یو خدای پاکستان خپل بیانونه ویني هغه کې خو اکثر بیا ظاهر خبره ده چې هغه یو حکومتي موقف یا سیاسي موقف خپل رول پکې ستایل کیږي، خو کله چې د امریکا د سفارت بیان راځي نو هغه کې د تاسو جماعت شریک نو دا لکه هم مثبت شانو ته اشاره کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ بوړان دی، د افغانستان په مسله په نورو مسلو باندې به مشکلاتو سخت بیانونه وو، لیکن اوس دا ښکاري چې امریکا هم خو لیکن په دې بیان کې کوم ټینګار شوی دی چې پاکستان دې رول ته دوام ورکړي، ځکه ډېر شیان داسې دي چې په دننه اختلافات هم وي دننه کشیدین وي، لیکن بیانونه کې بیا هغه جدا اشاره شوی ده نو مثبت شیان خودلی شوی دی، نو مطلب دا دی چې کېدی شي شیان پر مخ باندې روان وي د پاکستان یقین دهاني هغه ډاډ هغه امریکایان هغه مطمئن کړی دي نو وکتی شي چې څنګه امریکا وي پاکستان دې د خپل تعاون جاری وساتي چې راتلونکي کې د پاکستان تعاون دا څومره نور زیاتیږي، ځکه سعودتکاري رول خو امریکا په خپل باندې ومنه چې مذاکراتي ټیم ته ورتلل یا سعودتکاري په خبرو کې کول، نو په ظاهره باندې خو د ښکاري چې د پاکستان د رول نه دا به امریکا مطمئن ښکاري.
ډیر زیاته مننه طاهر خان صاحب، ډیر زیاته مننه د اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب چې د زلمی خلیزاد سفر په اړه را سره تفصیلات شریک کړو. پم دی موضوع کې پاتې کیږي دا چې پاکستان په افغان سوله کې سر رول سر ډول رول لوبولې یا پر مخ وړلې شي پر دې موضوع د احمد شاه زمیدار رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې امریکا تر بل هر وخت دا ځل په افغانستان کې سولې راوستو او په دې هیواد کې خپلې 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو کې جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد له یو پلاوي سره پرون په دورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدی او هلته یې له لوړپوړو ولسي او امنیتي چارواکو سره ولیدل. زلمی خلیلزاد دا ځل پاکستان ته له تګ مخکې ویلي و چې پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې همکاري کوي، خو آیا دا همکاري به څه نتیجه ورکړي او کنه؟ په کابل پوهنتون کې ښوونکی او د سیاسي چارو پوه ودیر ساپی وایي پاکستان اوس هم د پخوا په څیر په افغان سولې کې په اخلاص ګامونه نه پورته کوي او یوازې خپلو ګټو ته ګوري.
ډېر محتاطانه خپل بګټه عمل کوي او هر کل د وضع نه استفاده کوي. سیاسي کله چې وضع د په ضد خرابه شي د هند په لوره یا په منطقه کې یا په بین المللي ساحه دوی بیا لږره د اس قاعده خوشې کوي او کله چې ویني چې دنیا ریلکس ده بیا نو آنې بانې د افغانستان ته خپلې منځته راوباسي.
خلیلزاد له دې وړاندې هم پاکستان ته د سولې په لړ کې سفرونه کړي او پر دې سربېره د طالبانو له استازو سره د تیر اکتوبر میاشت راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي دي. ټاکل شوې ده چې نوموړي به د رواني اپریل میاشتې په منځ کې یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې مشر خبریال او د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان دا ځل د افغان سولې په پروسه کې رول لوبولی دی.
طالبان ته دیم ویلي دي پاکستان تاسو د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کینه امریکایانو نه علاوه بل دیو ته هم ویلي دي بار بار چې دزبندي دي وکړي. نو پاکستان د خپل حل ځلې کوي، خو آیا د پاکستان خبره طالبان څونه مني؟ د پاکستان څونه اثر دی؟ پاکستانی حکومت چارواکي وایي چې زمونږ دونه هغه باندې اثر نشته، موږ ته خبره کوو دا د هغې خوښه ده.
پر پاکستان تور پر کېږي چې طالبانو جنگي مشران هلته وسیږي او له هغه ځایه مالی او عسکري مرسته کېږي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غواړئ کډر مړه ودونکو د لاهور های کورټ نن د پاکستان د احتساب خامي ادارې نیب ته ویلي دي چې تر روان ګل رس پوری دی حمزه شاه عباس نه گرفتاروي. حمزه شاه عباس د شاباس شریف چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی او د مسلم لیگ نون مشر د غزوی دی او د پنجاب اسمبلی غړی دی. دا وخت یو را سره له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال احمد الله ټلیفون په کرخه ده. احمد الله سلیم شي او که لګ راته د دې تفصيلات راکې چې نن سحر د نیب ادارې چې کوم کسانو هغه د حمزه شاه عباس کور ته ورغلی او پرون هم ورغلی، په دې اړه سره تفصيلات شریکې.
مننه ګلاز. څنګه چې تاسو هم ویلا چې نیب چې کوم هغه د اعلان جاری کړی و پرون او نن هم دا ویلیو چې منی لانډرینګ او د آمدن نزیات اساسو کې چې کوم دی موږ دوه صرافان نیولې دي او د هغه چې کوم موږ معلومات راکړې دي نو د هغه تر مخه چې شاباز شریف داغه ځوی حمزه شهباز او سلمان شهباز چې داغه دویم ځویره د درې وانه په دې کې ککړ دي او د حواله سره د پرون هم د حمزه شهباز په کور چاپه وهلې و خو هغه وخت هغه گرفتار نه کړل شو ځکه چې د حمزه شهباز محافظان چې کوم د نیب تر مخه چې د دې کسانې د نن اتلو ته پرې نه خو د نن سحر 11 بجې یو وار بیا د نیب ټیم چې کوم هغه سره د پولیس اهلکارانو سره د رینجر او د زنانو پولیس چې کوم یو وار بیا د حمزه شهباز کور مخې ته راغلل. خو هغه وخت په ګنج شمیر کې د حمزه شهباز مسلم لیگ نون کارکونان چې کوم هغه ماغل ته بهر ولاړو او هغه نه پرې خودل چې نیب ټیم چې کوم دی هغه د نن لاړ شي. نو دا دغه محل د حمزه شهباز وکیلانو چې کوم هغه په لاهور های کورټ کې دا اپیل هم کړی وو مخکې د لاهور کورټ دا فیصله راغلی و چې کله هم نیب حمزه شهباز گرفتاری نو لس ورځې مخکې به دې ته ویل کېږي نو د هغه وروستو نیب چې کوم دی هغه دا گرفتارول شي. نو حمزه شهباز دا دریس خپلو چې ماته لاهور های کورټ چې کوم دی دا رعایت راکړی دی خو بلخوا سپریم کورټ څه وخت مخکې دا فیصله کړې و چې نیب لپاره دا ضروري نه چې هغه یو کس گرفتارول لپاره د مخکې نه خبر کینو. نیب دا خبره کوله چې موږ د سپریم کورټ په حکم باندې عمل کوو خو خیر نن دی ولاړو تقریبا څه کم 15 ساعته دی هغه ته تیر کړ. په دغه محل بیا د لاهور های کورټ دا فیصله راغله چې تر د ګل ورځ پورې حمزه شهباز چې کوم دی هغه گرفتار نه کړل شي. نو د هغه وروسته د نیب ټیم چې کوم هغه واپس روان شو د دینه بیا د هغې وروستو حمزه شهباز او د هغې کارکنانو چې کوم جشن لمانځل اوس نه لږه شیبه وړاندې حمزه شهباز مطبوعاتو سره هم خبرې وکړلې او دا یې ویله چې دا د زمونږ فتوا
صحیح. احمدالله موږ به تاسو سره بیا هم په دې خبرې کوو په دې کې څه پرمختګ کیږي. ډېره زیاته مننه د تفصیلاتو نه. درنو اردوونکو له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال احمدالله چې د حمزه شهباز د گرفتارۍ د نه گرفتارۍ په اړه را سره تفصیلات شریکولو وخت شوی دی. د مازیګر 5 بجې فرخند اسد نو د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر ضلع په جمرود کې ولسي غونډه ته په خپله وینا کې وویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبه او باړه ډیمونه جوړوي چې دارنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. عمران خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولي سلی ساده د پرانیست ساتلو حکم یې هم ور کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د بیلابیلو ټولنو اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټې په غوښتنه نن دوه مورځ هم د کوټي په ګډون د صوبې په زیاترو سرکاري روغتونونو کې کار بندیز دی چې له وجې په روغتونونو کې د ناروغانو د علاج لپاره او پی ډی او آپریشن تھیټر هم بند وو. د لاهور های کورټ نن د پاکستان د احتساب قانوني ادارې نیب ته ویلي چې تر روان ګلورز پورې د حمزه شهباز نه گرفتار وي. د نوړاندې نن نیب چارواکو په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز د گرفتارولو لپاره د لاهور په ماډل ټاون کې د هغه کور ته ورغلي وو. د جنوبي وزیرستان د مکین تاثیر اوسیدونکي وایي چې د سرروغ نه تر شمک رغزي پورې د ړنګو کورنو په سروه کې شامل متاثرو کورنیو ته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سولې خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلزاد په پینډۍ پوځي هیډکوارټر کې د پوځ له مشر سره ملاقات وکړ. امریکایي رسنۍ وایي ډېره زرته چې امریکا به د ایران سختریزه سپاه پاسداران انقلاب سواک یو بهرنی تراکر تنظیم وګرځوي. دا به لومړی ځل وي چې واشنګټن به د بل هیواد یوه پوځي څانګه ترهګر سازمان وګرځوي. او ایراني چارواکو په داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو او ښارګوټو د خالي کولو امر کړی دی چې د سیلابونو له وجې د ویل شوو سرکاري شمېره اویو ته رسېدلې.
فرخنده سدوا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې خو درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته د مشال رادیو خبریات د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغون کړی دي.
نن د انګریزي ژبو ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي په پېښور کې په کال 2014 کې د آرمی پبلک سکول د پېښې وروستو سیاسي ګوندونو د سیکورټي ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی وو او هوډ یې څرګند کړی وو چې د هر رنګ ترهګرۍ پر ضد په عملیات کوي. ادارې وایي دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې د ریاست ټولې ادارې د نېشنل اکشن پلان لړکې یوه خوله دي او همدا وجه ده چې حکومت د پلوامه پېښې وروستو د یو شمېر ترهګر او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو پر ضد کاروایي وکړي. اداري اخر کې تجویز ورکوي باید چې د کرکې خورونکو د لټي او تعقیب کولو دا سلسله دوامدار وساتل شي او د هغه چا لپاره بیخي نرمي ونه ساتل شي چې مذهبي، لسانی، ډلېز او قومي کرکې خوروي او دا چې هغه ډلو ته هم د کار کولو اجازه ورنکړل شي چې جهادي او فرقیز سوچ خوروي نو بیا کولای شي چې ریاست دا جنگ وکړي. ایکسپریس روس پانه خپل اداري په ګرانی لیکلي او وايي حکومت د تیل او ګیس په نرخونو کې د اضافي وروستو د بجلی په نرخ کې هم یو اتیا پیسې د یونټ په سر زیاتوالی وکړو چې لکه بلې په ولس د 15.5 کروڑ روپو اضافي بوج واچول شو. اداري اخر کې وایي ګرانی قابو کول د حکومت ذمہواری ده نو په کار ده چې حکومت د ولس مسلو اړخ ته پام را وګرځوي او چې په هنګامي بنیادونو داسې اقدامات وکړي چې ولس ته ترې ګټه ورسي. له پیښور خبریدونکو آج ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي دا د انساني صحت لپاره ډېره د خطر خبره ده چې د خیبر پښتونخوا د فوډ اتارټي ادارې په کاروایانو کې د خوراک د نورو شیانو سره سره جالی شربت هم نیول شوی. اداري وایي یو خوا اولس لګرانی سره مخ ته او بل خوا د ملاوت ډک خوراکي توکي صحت له خطرو سره مخ کړي نو په داسې حال کې باید چې صوبایي حکومت او متعلقه ادارې خپل ټولي وسیلې په کار راولي او د انساني صحت دا مسله هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا د دفاع وزارت لورپورو چارواکو تصدیق کړي چې په فروری میاشت کې د هند لوري د پاکستان اف 14 جنگي جهاز د راغورځولو داوا ناسمه و. ملخو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بادغیس کې وسلوالو طالبانو په برید کې لږ تر لږه دیش سرتیری په داسې حال کې وجلي چې د امن خبرې تری دوام لري. د دغه دواړو لیکنو مهمه برخه درته د یوې وړو کې د میروستو وړاندې کوو. فارن پالیسی مجلې کې هند په فروری میاشت کې د پاکستانی جنگي جهاز اف 14 د راغورځولو دا وکړې و. خو داسې ښکاري چې دا غلطه وه. د امریکا د دفاع وزارت دوه لوړپوړو چارواکو فارن پالیسی مجلې ته ویلي دوی په شخصي توګه د اسلام آباد اف 14 جنگي جهازونو شمیره کړې او په هغه کې یو هم کم نه و. مجلې کې کېدی شي هندي پایلټ د پاکستان جنگي جهاز اف 14 باندې راکټ توغولې وي او دا باور یې کړی و چې جهاز یې راغورځولی دی. خو د امریکا چارواکو په پاکستان کې ټول اف 14 جهازونه شمیرلي او ټول پوره. فارن پالیسی مجلې کې د خبرې سره د هند حکومت داوه پاړه شکونه راپورته شوې دي چې د هغې ورځې پیښو پاړه یې نړیوالې ټولنې ته له مبالغې کار اخیستې او تیر باسلو کوشش یې کړی و. مجله د هند د سیاستیاتو یو پروفیسر په حواله لیکي د نوي انکشافاتو سره د هند له لوري د پاکستان مخې نیولو هڅې به کمزوري شي. د ده په خبره داسې ښکاري نور تفصیلات د هند لپاره ډېر بد دي. هند په دې تازه شخړه کې پاکستان ته دومره نقصان نه دی رسولی بلکې د هند یو جهاز او هلیکاپټر غورځېدلی و. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بادغیز ولایت کې وسلوالو طالبانو د اپریل په څلورمه په برید کې لږ تر لږه دیش فوجیان او پولیسواله وجلی دي. وسلوالو طالبانو د پسرلي عملیاتو کې توندوالی په داسې حال کې راوستي چې د امن خبرې تری دوام لري. ورسپانه کې وسلوالو طالبانو دا برید په داسې وخت کې کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان چارواکو سره لیده کاته کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په دې مذاکراتو کې لږ پرمختګ شوی دی او پر ځینو معاملاتو تړون ته نږدې شوی دی. خو د دې پروسې راتلونکي پړاوونه به گرانوی. ورسپانه لیکي وسلوالو طالبان هم په خپل دریس کې نرمي خودلې او افغان چارواکو سره د لوی کچې پلاوي سره خبرو کې آمادګي ظاهره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت او ولسمشر سره نیغ په نیغه خبرو انکاري دي. بل پلو د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت او امریکا ترمنځ ترنګلي اړیکو له وجې حالات سمولو کې مرسته نه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ته تاسو غواګی کډر مو درکو د جرمنی خبری ایجنس ډی پی ای د هند راتلونکي انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې بکی راغلی وزیر اعظم نریندر مودی 15 کال وړاندې خلکو سره مهمې ژمنې کړې وي او په دیرادون او په دونکو اکثریت یې انتخابات ګټلی وو. خو دا انتخابات به د مودی د هغه ژمنو په اړه یو رفرندم هم وي. د دې لیکنې نورې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
ڈی پی ای خبری ایجنسی خپل دی رپورٹ کې وایي چې د اپریل د یو لسمې شروع کیدونکو د هند په عامو انتخاباتو کې به خلک تر هر څه زیات د وزیر اعظم نریندرا مودی د تیرو 15 کلونو کارکردګي په پام کې نیسي. مودی په خپل موجوده کمپاین کې د اقتصادي اصلاحاتو او پرمختګ ترڅنګ د درغلیو یا کرپشن ختمولو وعده هم کوي. خو نوموړي په تیرو انتخاباتو کې هم دغه راز وعده کړې وي او دا انتخابات به د هغو ژمنو په اړه د یو ریفرندم په څیر وي. رپورٹ وای د هندوانو خیالخی ملت پالا ګوند بھارتیا جنتا پارٹی په تیر انتخاباتو کې په ډیر شو کلونو کې په اول وار په پارلیمان کې واضح اکثریت ترلاسه کړ. خود نریندرا مودی په مشرۍ د دې ګوند په 15 کلانه دوره کې اقتصادي پرمختګ د نش برابر دی، بیروزګاری زیاته شوې. مودی د 1 کروڑ نوکریو خپل وعده نه ده پوره کړې او د هند زراعت د بحران ښکار دی. البته نوموړي په اقتصادي برخه کې ځینې لوی اصلاحات رامنځته کړي او په درغلیو کې هم د تیرو حکومتونو په نسبت تر څه حده کمې راغلي دي. ڈی پی ای لیکي چې د وزیر اعظم مودی حکومت په خارجه پالیسۍ کې هم ځینې بریاوې ترلاسه کړې دي. خو سږ کال د فروری په میاشت کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د ځانمرګي برید وروسته په پاکستان کې د وسلوالو د مبینه مرکز خلاف هوایي برید مودی له نیوکو سره مخامخ کړی دی. په دغه بریدونو کې د وسلوالو د وژلو اداو په اړه هم اپوزیشن ګوندونو پوښتنې راپورته کړې دي چې په نتیجه کې یې مودی له مشکلاتو سره مخامخ کاری. د ڈی پی ای په دې رپورٹ کې راغلی چې د وزیر اعظم مودی په دوري حکومت کې د لګکیو خلاف د تشدد پیښې هم تر بل هر وخت زیاتې شوې او څېړونکو وایي د دې سبب دا دی چې مودی د فرقیز او مذهبي تشدد خلاف قوي او واضح موقف نه دی اختیار کړی. خو د دې هر څه باوجود د کانګرس په شمول اپوزیشن ګوندونه هم دومره قوي نه ښکاري چې مودی ته به په اسانه ماتې ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال لري تاسو غواکې قدم نو امریکای رسانه او راپور ورکړي چې امریکا با ډیر ژر د ایران سپایي پاسداران انقلاب یو بهراني ترهګری تنظیم او وګرځبي. دا به لومړی ځل وي چې واشنگټن د یو بل هیواد فوج ته دا نوم ورکوي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې ورو.
دا په لومړی ځل وی چې واشنگټن په یو بهرني هیواد کې یعنی ایران کې یو پوځي واحد ته د تروریستي سازمان نوم ورکړي. وال سټریټ جورنال او رویټرز خبری اژانسونو د امریکای چارواکو په حواله ویلي چې امریکا به د اپریل پر اتمه د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک ته د تروریستي سازمان نوم ورکړي. وال سټریټ جورنال وایي د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې اقدام ډیر پلویان دي او وایي چې دا کار به له واشنگټن سره مرسته وکړي څو په اروپا او نورو هغو سیمو کې چې د سپایي پاسداران تر کنټرول لاندې دي د دې ډلې سوداګریز فعالیتونه وځپي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپایي پاسداران انقلاب بهرنۍ څنګه چې قدس ځواکونه دي او یو شمېر نور انفرادي کسان او تاسیسات دي د تروریستي سازمان د نومولو لپاره انتخاب کړي دي، خو ټول دا ځواک به داسې ونه نوموي. له کلونو راهیسې د دې اقدام د ترسره کېدو اوازې وې. منتقدین او د پنټاګون چارواکي وایي چې په دې اقدام سره کېدای سي د نورو هیوادونو حکومتونه چې د امریکا متحدین نه دي هم د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو پر وړاندې ورته اقدامات وکړي. وستري جورنال وایي د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد او سی آی ای یا د امریکا استخباراتي اداره د دې اقدام مخالفین دي. خود جنرال ډانفورد او سی آی ای ویندویانو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو هم په دې اړه د څه ویلو ډډه کړې ده. وستري جورنال د جاسن بلازاکس له قوله چې تر تیر کال پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم د مالي سرچینو پر وړاندې د مبارزې د مشر په توګه کار کوه، ویلي چې دا اقدام پخوانۍ ریښې لري. هغه ویلي چې د دې پریکړې اغیزې به ژورې وي. د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک شاوخوا 3000 پرسونل لري او د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام مختوري. د دغه ځواک اړوند قدس ځواکونه چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي، په سوریه، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې ایران پلو او ملیشو ته وسلې او پوځي سلام مشورې ورکوي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال لیتو تاسو غوږی کډم درو درکو د خیبر پختونخوا حکومت په کابلی ضلع کې په سکولونو کې د صحت په اړه په هاوی لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. چارواکي وایي چې دا به په کابلی ضلع کې په هر یو سکول کې دا پروګرام تر سره کوي او استادانو سره سره به ماشومان ته هم آگاهی ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې شامل شوی قبایلی ضلعو لپاره د صحت محکمې یو مشر ډاکټر صاحبزاده خالد مشال لیډو ته نن وویل چې په پاکستان کې په اولین ځل دوی په سرکاري کچه دا ګام پورته کړی دی او هر یو سکول که سرکاري وي او که شخصي د نږدې اسپتال ډاکټر به په هفته کې دوه ورځې په دې مقصد دغه سکولونو ته ځي.
ټول پاکستان کې انیشیټیو فرسټ موږ په وایټه کې واغستو. نو موږ یو قسم هیلث حواله سره یو مکمل آگاهي د ماشومانو ته دی، پر چې ماشوم روغ دی، کوم روغ دی، ماشوم چیرته سبق وایي، اسکول دی موږ لپاره، هغه په پرایویټ ادارې کې دی او که سرکاري ادارې کې دی، هغه پرایمري لیول باندې دی او که سیکنډري لیول باندې دی، سیټي کالجز موږ لیټه چکړي سکول لیول پرې تللی دی.
دوی زیاتوي چې د صحت کم بنیادی خبرې دي، د هغې نه به دغه ماشومان او د دوی استادان خبروي.
دغه دا دي چې دا ډاکټر صاحب دی، نو دا به یو دوه درې ګڼټي پایس نه ویک، دا به ځان فارغي، دا به ځي سکول اسمبلی ته، هلته کې لکه هیلث ایجوکیشن سره سیزونه راځي، هغې مته به خبرې کوي دا ماشومان هغه به چې ځان سره کور ته یوسي، لکه خوراک ته ول لا پینزل دي، چې برش کول پکار دي، کچې سبزی نه دي خوړل پکار، هغې نه علاوه چې دی کچا ماشوم ته یکدم فرست ایډ پکاري.
دا قبایلی ضلع وزیرستان په اسکول کې استاد او دا تعلیمی اصلاحی جرګه مشر اصغر مشال لیډو ته ویل چې اسکول کې ورته ماشوم معمولی هم ناساز شي نو اندېښمن وي او هیڅ ور سره نشي کولی، نو که دوی ته دغه تربیت او خبرتیاوی ورکړی شي نو دوی پخپله هم او ماشومان به هم د دې نه ګټه ترلاسه کړي.
ضروري خبره دغه ده که مونږ ته داسې سیری ټیچر ته سکولونو کې میلاو شي، مونږ ماشومانو ته میلاو شي، کم دې مونږ سره ماشومان بیماران وي یا بیمار شي مونږ ورته پریشان وي، مونږ وایي که چېرته دا خبرې ټیچر سره ورسره چې کم دې سټوډنټانو ته دا اویرنس ورکړي شي نو بیا ډېره ښه خبره وي.
دا قبایلي ضلعو د زده کوونکو د یو سازمان مشر قابل وزیر وایي چې په قبایلي ضلعو کې یو خو که د صحت اسانتیاوې نه برابر دي، نو بلخوا د ورستو پاتې کېدو او غربت له وجې هلته ماشومانو ته صحیح خوراک هم نه ملاويږي، نو باید دغه شانتي حل ځلې په مستقله توګه په سکولونو کې وکړي شي.
د داسې خلکو تګ زمونږ دپاره د زندګۍ د بدلولو یو چانس ګورو. بله دا دی چې هلته تعلیم ډېر په کم مقدار سره دی، آګاهي نشته د دې شي، د صحت آګاهي نشته. زمونږ بچیان چې کم دي هغه پراپر پوستکی ته نه ملوېږي، مولې چې مونږ غرونو کې پاتې کېږو، غرونو کې زمونږ ته چې کم د فوډ سپلای دی یا نور څه دغه ډېر کم ته دا سره ملوېږي.
دا ډاکټر صاحبزاده خالد په وینا سکولونو ته تلونکي ماشومان د ټولې آبادۍ خوشه 30% دي، نو دې ګام سره به بغیر د څه سرکاري خرچې ولس او ماشومانو غټه شمیره د صحت د بنیادی اصولو نه په اسانه خبر شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، کله موږ دونکو د جنوبي وزیرستان وکیل اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی رنګل شو کورونو سروې نه ده شوې. دوی له حکومت نورې څه غوښتنې لري؟ د سلام مسعود په دې رپورت کې ورو
پسولی وزیرستان چې د مکین تحصیل اوسیدونکي ویایي چې د سره روغنا تر شمک رغزی پورې د ډېرو ړنګ کورونو مالکانو ته مالي ملاتړ نه دی ورسېدلی. اونلیا په دغه سیمه کښې د ډېرو کورونو اندراج هم سرته رسېدلی دی. د سیمې یو مشر اسلم خان ویایي
سره روغنا د شمک رغزی پورې مکین میلې اولی کلې 30 میاشتې وشوې، نه یې واری پیرو کوي وي او نه یې میچې پټولی طریقه شته چې میلې پټي
سره
آس پاس په څلور طرفی نه بندې لکه سروې شوی دو نه کیلومیټر د میش علاقاتو دا بغیر به سروې چې پوته شوی دو پاکستان د پوره یقینان چې قبایل زبردست قربانې کړی دي دې قربانۍ په وجود په میش باندې چې کوم دورا خم وشي د امیج علاقه سر ودا وشي.
د سیمنا د قومي اسمبلی استاذ مولانا جمال الدین مسعود دغه خلکو ته په دارنګ تسلی ورکوي.
نا صابونا بلار په هر طریق باندې ګورو کمانډر سره د سر مطالب د قاعده د مو میټینګ دی، نو زه پاک شه په 10000 ورځ د کوم سر به دروسه پورې فاینل شوی نه دی چې کوم کلی پوتې دي کازاد چې نه د سر ورونه چې نه تر شمک راضی پر ادی ہوں کدا دے شک خیر ایریا دو ہوں کدا شک دے ایریا دو ہوں ہم کارا گے شکینا پتا چھو زون دے دے سوال دے بابل دا کیم خان چھو واپس نہیں تلی دے کا متعلق ہن زے سرا دے پے جنا شا چاو دے تو
دسرا ورو ہا شما کو نورو کلیو وس دن کو غشتا نا وکڑا چھ ذمہ وار حکومتی چروا کی دے دے میجا دغا نیم گڑتیا وے او غشتا نے زر کی سرتا ورا سوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی قدر منو ودونکو، د مومندو پندیالۍ درې سیمې خلک وای چې د هغوی په سیمه کې د کلو شمیر تر دیشتو دی، خو دغلته د صحت مرکزونه نشته او چې نږدې کوم وړی کې مرکزونه دي هلته ډاکټران ناراضي او نه په رنځونو لپاره ورته دوایانې هم شته. د دغه سیمې د اوسیدونکو ستونزې به د شانواز ترکزی په دې رپورت کې واورو.
د مومند غرایز سیمه پنډیالی کې د صحت یو مرکز دی چې د خلکو په وینا نه خو پکې د مریضانو د بیماری د معلومولو لپاره لیبارټری شته او نه پکې د ایکسرې ماشین شته. د رحم په پنډیالی کې یو لری آباده سیمه ده چې پکې د خلکو په وینا 150 پورې کلی دي، خو په دغه دره کې هم کوم روغتون نشته، نو خلک بیماران پېښور ته وړي. سپینګیره افسر خان وای
فصل نه دی د دې د ډاکټرانو کمزورتیا ده، د دوایانو کمزورتیا ده، نه پرې دارو شته او خلی کلی ته وکړه کنه هغه لیکل به مخکته د ښکې راوړي د چا خپه ماته شي اخکته وړو زنانه لایل نه جوړه شي اخکته دي. دلته دغه غلاس شنډر پروت دی، دغه غلاس ډاکټر خو نه شي چې نه هغې نه کار کېږي.
یو بل تن لطیف خان وای چې د سیمې خلک ډیر غریب دي او که څوک ورته سخت بیمار شي نو بیماری د علاج پیسې خو به پیدا کړي، خو بیا یې مریض تر د پېښور وړلو دپاره ورسره د ګاډي پیسې نه وي.
مریض به دلته کجو ډاکټران دي بس دلته بس دا راشي دوی من یو ستنې وکړو ښه شو که بد شو بس
دا پنډیالی د روغتون د ډاکټرانو ستونزه څنګه او کله پورې هوار شي؟ دا پوښتنه مې د قومي سبلې د غړي ساجد خان محمد نه وکړه.
الحمدلله دا غړي شو تیار دي. تقریبا 300 ډایرکټر چې په پرنده ملاو شو ما هغه تقریبا 300 ډاکټرانو مشتنه تیار کړی دي. نو یو خدای دې هغه سره به انشاء الله زموږ دي شوز او سیسمره هاسپټل دي سبا هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې دي هغه سره پوره شي.
پنډیالې د محمد رټول لوی آباد تحصیل دي چې خلک یې وای د سرکاري روغتونونو د رشوالي او یا په موجوده روغتونونو کې د سہولتونو د کموخت لوجه هر کلی کې اتای یا غیر سنری افتر ډاکټران ډیر شوي چې د خلکو ژوند ورسره لا زیات په خطر مخ کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ. قدرمنو په وروستیو کې د ځینو ګوندونو لخوا د پاکستان په آئین کې د تلسم ترمیم د ختمېدو او له دې څخه د دفاع په اړه بایونه په رسنیو کې مخې ته راځي. اپوزیشن ګوندونه او پتیره بیا پیپلز پارټۍ دریځ لري چې په هیڅ قیمت به اتلسم ترمیم ختمېدو ته نه پرېږدي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري، ظفر خان نه تفصیل اورو.
اتلسم ترمیم په 2010 میلادي کال کې د پیپلز ګوند حکومت په زمانه کې پارلیمنت په غوڅ اکثریت منظور کړ. دا د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې له 1993 کال راوروستو تر ټولو لوی اصلاحاتي ترمیم دی. په دې کې د ولسمشر زیات واکونه پارلمان او د مرکز څخه ځینې واکونه صوبو ته ورکړل شو. سیاستوال او کارپوه افراسیاب خټک وایي اتلسم ترمیم سره نه یوازې د صوبو واکونه زیات شول، بلکې د ترمیم وروستو د مارشل لا لګول هم ناممکنه شو.
د دې کې انساني حقوق مضبوط شوي دي. بل خبر دا چې ثبوت خود مختاری به پرشه ودا ولس وزارتونه دی وفاقي وزارتونه چې دا ثبوت منتقل کړی شو. د دې پس په تیل او ګیس دی قدرتی وسایل چې سبو هغه به سبو ملکیت حق ومنل شو. او بل خبر خبر دا چې دې کې چې ضیاء الحق کوجتا کړي وا یا مشرف کړي وا دا ممکن نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې اتلسم ترمیم تخریب کړي. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 1 د سین صوبې په ګوډکی کې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې اتلسم ترمیم له وجې بودیجه کمه شوې او مرکزي حکومت دیوالیه کېدو ته نږدې دی. د سیاسي چارو پوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي که څه هم د اتلسم ترمیم په موضوع پیپلز ګوند سیاست کوي، خو د وزیر اعظم عمران خان په دې اړه د بیان وروسته دا سنجیده موضوع ګرځېدلې ده.
تو یہ بڑا جنوین ایشو ہے اور پاکستانی فوج
دا ډیر عمدہ موضوع ده. د پاکستان د پوز مشر هم د تلسم ترمیم په اړه لدی وړاندې بیانونه ورکړي چې ل ترمیم څخه مرکز ته زیان رسیږي. که څه هم عمران خان سره په پارلمان کې دومره اکثریت نشته چې دا ترمیم ختم کړي، خو هغه د خپل حکومت د کمزورۍ او څخه د پام اړول لپاره داسې بیانونه ورکوي.
ډاکټر توصیف وایي د اتلسم ترمیم د جوړولو په مهال د تحریک انصاف په ګډون 44 پارلماني ګوندونو د دې ملاتړ کړی وو، خو په واک کې د راتلو وروسته تحریک انصاف د دې ترمیم مخالف شو. افراسیاب خټک وایي د تحریک انصاف نه علاوه نور سیاسي ګوندونه په اتلسم ترمیم کې بدلون ته په هیڅ صورت نه دي تیار، ځکه چې همدغو ګوندونو په ګډه دا ترمیم کړی دی. هغه زیاتوي د اتلسم ترمیم د چیړلو سره به وړې صوبې راوپارېږي.
یو قسم تدریب وړې صوبې راوپاري، یعنی خصوصا پښتونخوا، بلوچستان او سند، ځکه چې صوبایي خو په تاریخ کې ډېر مشکل حالات راځي. ډېر قرباني باچا خان، بزنجو صاحب، جی ایم سید، نورو خلکو کړی وي.
ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي پاکستان هم وړو صوبو ته د واک ورکولو په نامه له هند بیل شوی دی، او که د اتلسم ترمیم وروستو صوبو ته ورکړل شوي وسني واکونه د پاکستان تر جوړېدو سم د وروستو صوبو ته ورکړل شوی وي، نو بنګلاديش به اوس د پاکستان برخه وي.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په 12 نیمو بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په 4 نیمو بجو،
د باختر سوري
په پوکم 5 بجو.
مشال لوته تاسو غواګي کده مرودونکو د روانه غړي اخري رپورت په لوستا سي پام را ګرځوم. په جلال آباد کې د خدای خدمتګار تحریک د بانی او د عدم تشدد مبارز باچا خان په مرکز د کمپلیکس د جوړیدو ځندیدل چاري بیا پیل شوې دي، چې تفصيلي د باز محمد عابد په رپورت کې ورو.
د دغه کمپلیکس د بشپړېدو چارې دا ځل د افغان ولسمشر په ځانګړي سپارښتنه د بنایي ساختماني شرکت ته چې یوه دولتي تصدیده ورکړل شوې. په دې کمپلیکس کې په مزار د ګنبد او منارو ترڅنګ جومات، کتابتون، هاستل، پارکینګ او موزیم شامل دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د باچا خان په مزار د ځنډېدلي کار د بیا پیلېدو پر مهال رسنیو ته وویل:
جلالتمآب جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه خاصه مننه کوو چې دې مقبرې ته توجه وکړله او د خپل ځانګړې بودجې نه یې 53.8 میلیونه افغانۍ تخصیص کړه. څلور ګنبدې لري، یو منار به لري چې 40 متره به وي، او همدارنګه پارکینګ او دا شیان ټول پکې شامل دي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کامول د ولس په استازولۍ د ځنډېدلي کار د بیا پیلېدو چارې د افغان دولت نیک ګام وباله. نوموړي مشال راډیو ته وویل:
دا زموږ لویه هیله او غوښتنه وه همیشه د حکومتونو نه، چې په دغه حکومت کې شروع شو. هیله او غوښتنه ورزوم دا ده چې دا په هغه شکل باندې لکه څنګه چې لازم ده چې باید په هماغسې په اساسي شکل باندې ورغول شي، او د ننګرهار خلک په منحص د دې چې د حکومت نه مننه وکړي د زړه نه خوشحاله دي.
لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال اسدالله خالص هم د باچا خان په کمپلیکس د ځنډېدلي کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه، خو په چارواکو یې غږ وکړ چې دا ځل دې په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې بشپړې او پوره څارنه دې وکړي.
په دغه کمپلیکس ډېر خوشحاله ځکه د لر او بر پښتنو د غوښتنې او دایي حق ادا شوی دی. داسې نه چې د پخوا غوندې په ده کې بیا خلک پکې خپلې ګټې ولټوي. ښه خبره دا ده چې د دې د تکمیلېدو پورې د دغه کمپلیکس څار دوامداره بڼه خپله کړي.
باچا خان په 1890 میلادي کال د 400 په وتمنځو کې زیږېدلی و، او په 1988 میلادي کال د پیښور په لیډریډینګ روغتون کې د ورپیخي ناروغۍ له امله عمر، او د هغه له وصیت سره سم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د خپل کور په انګړ کې خاورو ته سپارل شوی و. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د مزار د جوړېدو چارې پیل شوي وي، چې بیا له اوږده ځنډ وروسته په افغانستان کې د حامد کرزي د واکمنۍ په لومړي او دوهم پړاو کې پرې کارونه پیل شوي ول، او د نامعلومو وجوهاتو له امله ځنډېدلي ول. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ځل ورته ولسمشر بودیجه ځانګړې کړي، او د خصوصي شرکت پر ځای چارې دولتي شرکت ته ورکړل شوي چې د یوه کال په دوران کې به بشپړې شي.
د خبری خبرونه پای شوبو کې رپورت واوریدلو. یو څو شپې پاتې دي چې یو واری بیا فرخنده ست وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر ضلع په جمرود کې ولسي غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د سیمې د پرمختیا لپاره به جبه او باړه ډیمونه جوړوي چې دارنګ خلکو ته ترې اوبه ترلاسه شي او زراعت یې ښه شي. عمران خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولي سلیري ساته د پرانیستې ساتلو حکم یې هم ورکړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د بیلابیلو ټولنو اتحادي ډاکټر اکشن کمیټې په غوښتنه نن دویم ورځ هم د کوټې په ګډون د صوبې په زیاترو سرکاري روغتونونو کې کار بندي سپېڅلې وجې په روغتونونو د ناروغانو د علاج لپاره او پی ڈی او آپریشن تھیٹر هم بند وو. د لاهور های کورټ نن د پاکستان د احتساب کمی ادارې نیب ته ویلي چې تر روان ګل ورځې پورې دې هم د شهباز نه گرفتاروي. د نن وړاندې نن نیب چارواکو په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز د گرفتارولو لپاره د لاهور په ماډل ټاون کې د هغه کور ته ورغلي وو. د جنوبي وزیرستان د متین تحصیل اوسیدونکي وایي چې د سره روغ نه تر شمک راغزي پورې د ړنګو کورونو په سروې کې شاملو متاثرو کورنیو ته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیت او افغان سولې خبرې کړې دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې پرون زلمی خلزاد په پینډی پوځي هډ کوارټر کې د پوځ له مشر سره ولیدل. امریکایی رسنۍ وایي ډېره زر ده چې امریکا به د ایران سختریزه سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تراګر تنظیم وګرځوي. دا به لومړی ځل وي چې واشنګټن به د بل هیواد یوه پوځي څانګه تراګر سازمان وګرځوي. او ایرانی چارواکو په داسې حال د سیلابونو له ویرې د نورو کلو ښارګوټو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له وجې د وژل شوو سرکاري شمېره اویو ته رسېدلې ده.
درنو اردن کو هم دے سرا زساسو کربا گلایاس فرخند اسد او نگین صدق پور درنه اجازه غواړو سوال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره ساتې په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو کچرتا سو پم دې سپو پاتې شي نو دو وی او ای دیوار رادیو خبرونه به واوري خما خام بلری خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.